ترامپ با اقص 7.2% آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است. و ماموریت دیپلماتیک روسیه در شهر ژنو سوئیس تاکید کرد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسکو مسدود می شود. مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اخیراً در مورد احتمال این اقدام روسیه ابراز نگرانی کرده بود. در یک گزارش خبرگزاری رویا نووستی روسیه به روز شنبه گفته شد که ماموریت دیپلماتیک این کشور تایید کرده که در مورد مسدود شدن دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسکو تصمیم گرفته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تا حال در این مورد تبصره نکرده است. این گزارش در حال نشر می شود که تلاش برای سرکوب فعالان حقوق بشر، خبرنگاران مستقل و مناظره های آمد در روسیه افزایش یافته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو، به هم د ویښتانو تویدو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په دویمه برخه کې راځو د ویښتانو د تویدو مخنیوي ته. آیا ستاسو له نظره د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې هم شته او که نه؟
د ویښتانو تویدو یعنی مخنیوی نه لري، ځکه چې اکثر لاملونه یې درونی لاملونه نه دي او نه شي کوی چې مونږ بند کړو یا مخنیوی وکړو. اما تداوی لري، یعنی ویښتان کله چې تویدل شروع کیږي دا تداوی لري او مختلف انواع مختلف تداویګان لري چې په دې اړه نوې لارې چارې هم پیدا شي او پخوانۍ لارې چارې دوایي لارې چارې هم شته، چې اولنی انتخاب اکثر ډاکترانو په نس کې دوا ده چې دوا مؤثره ده. او پس دغه که دوا مسئلیت زیاد نه وو یا د بعضې مریضانو په نس کې ناکام سو، نتیجه په دې حالت کې نوي سیستمونه چې راوتلی دی، پی آر پی یا پلاتلیت ریچ پلازما، هغه نوی سیستم ده چې د مریض د وینې نه بعضې عناصر جلا کیږي او بیرته په خپل سر باندې پیچکاري کیږي، چې په دې حالت کې ویښتان قوي کیږي او دا ویښتان قوي کوي او د ویښتان د تویدو مخنیوی کوي. خو په دې حالت کې هم باید مریض خپل دوا واخلي، یعنې دوا سره کومک کوي او دوا دې سره کومک کوي. او بله که دې نه هم مایوس شو او میزوتراپي او بل سیستم ده چې بعض مواد چې ویښتانو د قوي کېدو لامل ګرځي هغه هم پیشکاري کېږي د ماشین په واسطه په سر باندې. او که دینه هم بیا مایوس کېږي ډاکټر یا مریض په دې حالت کې زو د ویښتانو کښت کرل ده. د ویښتانو کښت یا کرل ډېر پخوا شروع شوی دی، یعنې سو پړاو ته یې کړی تر اوسه چې راغلی یو ښه سیستم ده چې اف یو ای یا فولیکولر یونیس اکسټراکشن ورته وایي. دا هغه میتود ده چې جرایي دومره سخته جرایي نه غټ جرایي نه لري، یا یو تر ویښته اخیستل کېږي بیرته کنیدل کېږي چې نتیجه یې ښه ده. خپل مشکلات هم لري، یعنی هزینه قیمت ډېر ګران ده په بعضې حالات کې. بعضې حالات کې د مریض په نس کې دومره دونور سایت نه وي، یعنی دومره ساحه نه وي چې ویښتان واخلي، دا یو بیا هم مایوسیت پیدا کوي. او کله کله کېدای شي چې بعضې ویښتان ریجکت شي، یعنی وجود نه مني پاس د کریدلو نه یا پاس د کش نه کېدای شي هغه له منځه ویسي، چې په دې حالاتو کې دا مشکلات دي. اما په عمومي توګه یو ډېر ښه او منل شوی سیستم ده د ویښتانو کاشت یا کارول، او په دنیا کې اوس ډېر رایج ده او مروج ده.
بله، احمدی لوګر نه په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
سلام علیکم. احمدی هستم از ولایت لوګر.
مهرباني کړئ.
سلام بر شما و بر مهمان شما دفتر صاحب صدور صابر از ولایت لوګر. من میخواستم از دفتر صاحب سوال کنم. از من یک بچه ما است، وقتی که جوان شده در روی دامه کلان کنم چه دفتر صاحب رفتم و هم یکی جوانی دانه است، یک دفتر دوا دارم نتا ندا یک دفتر دیگه برم دوا دا در طرف کتای سنگی مگمو دوا را که خورد برش تاثیر رو نکه و رویشم هم چخور چخور شده. و این چه قسم میتونه که همی دانه های کلان کنم؟ بعضی میگی جوانی دانه است تا یک مدت زمانی میگی مشکل ناممکن نمیست.
برادر محترم احمدی صاحب سلام خدمت شما. باید بگویم که چیزی که شما حکایت میکنین واقعا جوانیدان است. جوانیدان یک مرض معمول است که تمام افراد در زندگی خود یک بار به یک اندازه تجربه میکنن و جوانیدان یک مرض قابل تداوی است، یعنی کاملا قابل تداوی است. انواع مختلف استیجا یا مراحل مختلف از او با دواهای مختلف تداوی میشه. یک چند چیز میخوایم برس برسانم که جوانیدان هستن بلوغ شروع میشه 14 تا 15 تا 25 و همین تمام دوره شخصیت سازی به انسان ها باید تداوی شوه و هیچگاه نباید که دانه ها را فشار بدیم، دانه ها را بکنیم یا تخلیه کنیم، چون سبب میشه تا فرورفتگی ها پیدا شوه و داغ ها پیدا شوه. این مرض ای سرطان قابل تداوی میشه، میشه مراجعه کنیم پیش دکتر صاحب تداوی 3 تا 4 مقدار داره کاملا گم شوه.
بلوریدون که در عبدالله بدغیس نه میره بنی اوکی
دکتر صاحب محترم خوب هستیم؟ بخیر انتیارین؟
لطف میکنم عبدالله امر کنم محترم.
دکتر صاحب محترم حدود من سال میشه که همه ریزیش موی به سرم پیدا شده و هر کدام دکترم دستم می مشکل من حل نشد. من باید از کدام شمپو استفاده کنم یا دارو استفاده کنم که همه ریزیش موی من کم شد؟
عبدالله جان موی به سرتان مانده یا خلاص شده؟
نه هست طرف یعنی جیله و از اول تا پیشانه این همی موی هست ولی کم شده.
چند سال دارین عبدالله جان؟
انشالله
31 ساله. خب عبدالله جان میخوایم معلومات بدم که چی باید بکنین و چی باید شود تا مویتان اندراز بانه. عبدالله جان 31 ساله مو دارن، یک فرمول عمومی قبول شده در طبابت است. کسایی که موهای پیش رویشان تا سن 30 سالگی 50% یا بالاتر میمانه اونا هیچ وقت تاس نمیشن و زمانی که موی موجود می باشه منتاریشه در آب است، امید ثمر باقی است. تا موی موجود است امید تداویش است و تمام مشکلاتی که موی ضعیف میکنه قابل تداوی باشه. مشکل عمده ای است که تداوی موی زمانی که شروع میشه تا آخر عمر می باشه. تا موی میخوایم باید تداوی کنیم، یعنی هر زمانی که ما موی تداویش قطع میکنیم بازم هورمون جنسی تاثیر خود میکنه، باز سبب ضعیف شدنش میشه و باز چند وقت سبب ریزش میشه. تداوی که شروع میکنن دوار ما متاسفانه تا که مریض دیدن نشه و نام گرفته نمیشه و اصول ما این است که از طریق راه دور یا از طریق رادیو تلویزیون تداوی کرد. اما شما میتونید به نزدیکترین متخصصین مراجعه کنین. دوایی که شروع میشه همیشه استفاده کنین به صورت دوامدار. بعد از 6 ماه شما متوجه میشین که مویتان خوب شده و اگر باز به او هم شما قناعت نمیکنین روش های جدیدی که ما قبلا نام گرفتیم مثل PRP و اگر به او هم قناعت نمیکنین مثل کشت موی میتونین که استفاده کنین.
روختیا در جوان شتمنه پروگرام آوره محمدی زبلنا میره بانی اوکای. سلام علیکم
دکتر صاحب، سلامان و تاس رادیو کارکون که تو رو تخبر سلام ولی که اون روست محمدی هم لزبلنا. دکتر صاحب چه میدار سوال داره چه یه خود آقا دیوستان چه تو شدی دو خاص دوایی کمختبو خیلی داره میره بانی بایی او دوما سوال می دغه چې دا د تیور کم رنگونه راوتلی دي چې دا سر پرنګي په دغه کې به دا شي اکسن ورکړي چې دا یو ختان د تراشن کوي او بیرته پالوي او بیرته سموي دا اوس ریښتیا او دغه چې غازي غازي بو دغه خلکو ته ورکوي بس دغه می پښتنې و نور وخت نه سم پته نه وي
من نه کو مهمه پښتنې وي ډاکټر صاحب دغه دوه پښتنې به تاسو جواب کوي به پره وګرځي.
جناب محمد صاحب دغه پښتنه وکړ اول دا و چه دوا خود لرینه نکی بیا هم وایم چه محمد صاحب که داشی چه زابل ولایت که قنده ولایت که نزدی هر ولایت که دا جلدی متخصص ورسی چه دوی ویختان ماینه سپس دوی نتداوی شروع سی او بل رنگونو دویش خیلی شعره بکر چه رنگونو حقا مواده چه دوی ویختان رنگ تغییر رو که هیست کلا دده قابلیت نلری چه ویختان زیاد کی او کلا کلا متاسفانه دو مشکل پیدا که یو مشکل اساسی مشکل داده چه بعض مریضان ورسر حساسیت که حساسیت دیر سخت و شدید وی دنور مشکلات سبب ګرځي لکه ته پوسټه کې د مشکلات سبب ګرځي او بل مشکل دا ده چې که هر څومره رنگ وو د ویښتان او خارجي قشر یا پوخ لمنځه ځي او کېدای شي چې ماتسي ویښتان خپل حالت له لاسه ورکړي او ویښتان خپل جلایش یا خپل ښکلا له لاسه ورکړي. په خاطر زما توصیه ده چې تر هغه پورې که ممکن وي مریض باید کم رنگ وکړي او د رنگ ګنو په منځ کې زمانی فاصله باید زیات وساتي او دا چې دوی تبلیغ کوي چې ویښتان زیاتوي په دنیا کې دوه دواګانې دي چې اپروف شوی دی چوی دا او هغه دوا کې د شپښتنه باندې تاثیر کوي. نور باز دواغان ریسرچ تحقیق لاندې چې په آینده نږدې کلونو کې شاید دغه ریزلټ نتیجه هم معلوم شي چې په شپښتنه واقعا تاثیر لري یا کوم بل فاکتور چې په شپښتنه باندې تاثیر کوي او د دې دوا سره یو ځای استعمالېږي.
بلی دکتر صاحب، هر کسان چې په ارسی ډول ویښتانې تویږي، آیا د دې مخنیوي لپاره هم کومه لاره شته؟
په نارینه وو کې تقریبا ټول نارینه چې ویښتانه د ککرۍ نه او د مخ سر د مخې نه ځي یا تویږي، دا هغه خلک دي ارسی منشه لري، یعنی ارسیت لنگانه باید مساعد وي. او ټول تداویګانه چې ډیزاین شوی یا طرح شوی یا تحقیقات پشي وي د اماغه خلکو د اماغه خلکو په خاطر دي، او کول او کوي چې تداوی وي، یعنی تداوی ټول چې تحقیقي او ډیزاین کې او طرح کېږي د ارسی وختانه ته دل په خاطر ده، نو هغه باید مایوس نه شي، خپل تداوی ته دوام ورکړي.
بله، بلورتون که تزو کریم لحلمان مربانی او که
ناجی خود تاسو تا و دکتر تاسو حوردر که سلام منا منم کریم و تندوز ده حلمان ولاد
مربانی او که و تندوز سب
منا نا دکتر تاسو همه دو سوال ده اول دکتر تاسو سوال می داده که دازما بیستان توی دلی ما دازم شامپو چه کاری چه ده اولوست دازما بیستان دیر توی دلی چه ما تریه ولی د اوس مې خپل شامپو بدل کړل، او اوس د بل شامپو څخه چې فارمولا کې یعنی یوناني دی ترکیب، دا اوس مې ستاسو لږ تویری ګټه تکړه ده. او سوال مې دا دی، ډاکټر محترم، چې زما په سر کې سپین سپین نه چې کوچنی کوچنی سپین وشتان راوځي، چې به ډېر کوچنی کوچنی نه څه وسام ته یا ونه سم ته کډر منل، او دا چې ما په سر کې نه منخي دا درد هم لري، ډاکټر د دې آیا دا کوم دوا لري یا دا دونه د تشخیص لري راته وست یا وپستانه؟ او بل وپستانه لا دا دې سازما د نوکام چې دی د غشاو خوا چرته د ما د نوکام دغه ځای د وچ چې تکور کوي، او نور لاسونه می سم پوستي، او دغه د لاسونو نوکام چې دی د شاو خوا د نوکام شاو خوا چې دغه بس وچ چې سپورتکور کوي، کته جن کې کته با وړي کې د سکیوري، نو د دې د امین څه د تاسو دا کم
و تندو سب سے کاروبار کوي او څه شي سره زیات سره کار چې په لاس کې د کوم مایز درف شوی دا شي نه زیات خلاص نه منځي.
نه
خا وطن دوستو
د هلمند نه.
بلې، هلمند نه مهرباني وکړئ.
دوی وویل چې زما وختن مخ کې تویدل، او اوس چې یوناني شامپو استعمالوم هغه تویدل کم شوی دی، او وړکې وختن په سر باندې پیدا کیږي. دا په دې معنی ده چې دا یوناني شامپو تاسو کړی، اول خو کله چې یو وخت کې وختن زیات وي، وختن ګن وي، څومره چې وختن تویږي غټ وختن وي، او مونږ وینو تاثیر لاندې راځو، مونږ فکر کوو چې وختن هم زیات دي. کله چې وختن ضعیف سي نو وختن وړکې کیږي، سایز یا اندازه وړکې، کله چې توی سي مونږ ونه وینو. یو مسله، بله مسله دا ده چې په هر شپږ میاشتو کې په انسانانو کې یو د وختن تویدلو شدت پیدا کیږي په نارمل او مریضي حالت کې. دوم مسله چې دا شامپو د شامپوګانې تاثیر نه ماست، څنګه چې مخکې اشاره وکړه، د دوا په خاطر تقریبا نیم ساعت ضرورت ده چې جذب په وختن د سر پوستکي باندې شروع شي او وختن بیخته ورسیږي. او بله مسله چې دوی اشاره وکړه چې زما په سر کې دانې پیدا کیږي او درد او خارښ کې، که د دې شامپو نه وروسته پیدا شي کېدای شي یو لامل شامپو وي، ځکه چې بعض شامپوګان کېدای شي د پوستکي د تخریش سبب وګرځي، او نور لاملونه لکه سبوسک ده چې پس سبوسک کله کله اول دانې پیدا کیږي، بیا پوستکي کې، بیا تویږي. چې دواړه د تداوی وړ کېدای شي چې وطن دوست خپل شامپو بدل کړي، او څو وخت لپاره خپل شامپو بدل کړي، که دې سره خصو خو ډېر ښه کوي، او که ښه نه سو بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي. او وطن دوست صاحب وویل چې زما نوکان د اطراف شاوخوا کې هم پوستکي هم وچ ده، دا کله پیدا کیږي کله چې مونږ کیمیاوي مواد سره کار ولرو، او کله چې مونږ عادت د شکولې ولرو، په دې حالت کې دا مشکل پیدا کیږي. د دې تداوی یو بقا ده چې هر شپه باید غوړ کړو، او زیات صابون استفاده ونه کړو، او زیات اوبو نه استفاده ونه کړو، بهش له حد نه ډېر زیات. په دې خاطر دوی ته زما توصیه ده چې هر شپه چې ویده کیږي، مخکې د ویده کېدو خپل لاسونه غوړ کړي، حداقل وسلین سره. دوا ته دومره نیاز نشته یا ضرورت نشته، او کله چې مینځي پورس کې دوه درې غشت کفایت کوي، او داس چې نور نو زیاته منزل ته ضرورت نه وي.
بلې، عبد الله له پکتیا نه مهرباني وکړي.
پښتنه ده لرمه، موږ یو مریض دی د بلاسو ګوتې چې کله یخو بونې ومنځي یا لږ سړی وي، دا د ستورو غوندې شي، او بیا چې ګرمې شي، او دوا مې ډېره کړې ده، په بېخي نتیجه نه ورکوي. دا څه تکلیف ده
ګران ورور عبدالله جانه؟ زه به تاسو ته د دې سوال ځواب ورکوم، او وقایه به هم تاسو ته ووایم.
مهرباني
دا یو محیطی مرض دی، نه د محیطی فاکتور یو فاکتورونه لري چې سړه هوا ده او سړه اوبه ده دې ته چربلن وایي. او دا کله چې مریض یخې هوا ته یا یخ اوبه باندې لاسونه مینځي پړسوب پیدا کوي، رنګ یې تور کیږي یا کبود کیږي او خارښت او درد پیدا کوي. او کله چې بیا هم بخارۍ ته نږدې کیږي د دې پړسوب ورو ورو کمیږي، هم خارښت او درد زیاتیږي. په دې حالت کې دا هر تداوي هم لري، یعنی د تداوي وړ مرض ده، اما ډېر ښه وقایه ده چې د دې وقایه باید وسي او مریض ته باید دستکش په لاسونو کې او مریض باید ګرم وساتل سي، دفتن یخې محیط ته لاړ نه سي، یعنی یخې محیط ته لکه یخ اوبو او یخ هوا ته ځان معروض نه کړي. دا یې وقایه ده. او کېدای شي چې که سکل خو ژمی خلاص او هم خو بل کال که ژمی بیا هوا یخ کیږي، په هماغه وخت تداوي شروع کړي، انشاءالله تداوي کیږي.
عظیمی له هلمند نه مهرباني وکړئ.
تشکر. بله
عظیمی صاحب او استاد څنګه مهرباني.
تشکر خو ګرامي سلامای خود به شما برای ډاکټر صاحب محترم برای همکار تخنیکی تام تقدیم میکنم. خدا کنه که صحت مند باشین. ډاکټر صاحب زه پښتنه مدار چې زه خپل اوس د وټو کلو یم او سر وختیان می رسیدي، فقط د مخ خوا می زیات رسیدي، د مخ خوا می چا خوا وختیان می بیخی دیر دی او د مخ د خوا دغه لا چې مونږ تاسو پیکای ورته وایو د زه می خوا وختیان می دیر رسیدي.
عظیمی صاحب سو کاله کی چی وقتان رو رجیگی؟
تقریبا دقا دلس دولت کاله کیگی دکتر صاحب محترم چی وقتان می رجیگی دی شاق خواه می وقتان دیر دی بیهاد دیر دی
او سو
دقا دی پیشی دی خواه وقتان می
دی او سو فیسته که ما شوی استاس وقتان
که مختی داشت دیر چی اگر تیسه دا
ډېر ښه. عظیم صاحب دا هم هغه ارسي هورموني یا اندروجینیتیک انواعو څخه دي او دا د تداوي وړ مرض دی، نه کېدای شي که د دوی ډېر اهمیت لري، وېښتان ټول ته اهمیت لري. په هر سنه سال کې مهمه نه ده، په هر سنه سال کې اوسو دوی کولی شي خپل تداوي شروع کړي او احتمال او امکان زیاته چې د دوی وېښتان بیرته هغه وړکې وېښتان چې هغه وېښتان چې وړکې شوې ده یا کوچنۍ شوې ده هغه بیرته غټ سي او وېښتان بیرته ګڼ سي او د دوی په خوله هغه پیکې بیرته جوړ سي.
بله په ماشومانو کې هم دا عوامل لیدل کېږي کنه؟
په ماشومانو کې معمولا کله چې وېښتان ضعیف وي یا وېښتان تویږي هغه د نور امراض سره تړاو لري، لکه سوی تغذیه او د تغذیې د کموالی او بدوالی یا نشتوالی په خاطر کله چې مریضان په بد حالت کې په فقر کې وي، ورو ورو دا د دوی په بدن کې پروتین کمیږي، د دوی په بدن کې اهان یا کمخونی پیدا کېږي چې دا لاملونه اکثرا تغذیوي وي. او ماشوم باید پس دې نه چې ښه تغذیه سي او عادي حالت ته ورسیږي بیرته وېښتان قوي کېږي، یعنی خاص تداوي ته ضرورت نه لري. همیشه که د ماشوم وېښتان خرابي باید نورو امراض ته او تغذیه ته توجه وکړو او د داخلي ډاکټر او د ماشومانو متخصص سره باید مشوره وشي، نه د جلدي ډاکټر سره.
عبدالله له غزنی نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر ته دا پوښتنه ده چې دغه سر سپین سي او بیا په تور رنګ باندې ورنګوي او کوم څه نو سر پیدا کوي، هم دا پوښتنه ده. بل هم دا د کوم رقم راوتلی دی د زیتون تیل کې دی چې دغه سر په غوړ کې کړه نور روغانی مو کې دی سر په غوړ کې که نور شان یو خارجي پوښتنه مې داد لده چې د مرضي قوا ډېره ضعیفه ده تقریبا د 150 کدو به وي.
ډېر ښه ګرانه وروره، راځو اول ستاسو پوښتنه تر رنګونو ته چې که رنګ سره یو کس د وجود حساسیت وکړي نور داسې رنګ نشته چې هغه حساسیت ونکړي، یو ګشت کولی شو چې د هغه رنګ چې امونیا فری وي امونیا ونه لري هغه نه استفاده وکړو. کله کله مریضان د رنګ د امونیا سره حساسیت کوي او امونیا یو ماده ده چې په رنګ کې وي، اما که امونیا سره امونیا فری یا بدون د امونیا سره حساسیت وکړو نو دا علاج نه لري. بعد مریض رنګ د همیشه دپاره قطع کړي، یعنی خپل سر تور نه کړي یا خپل سر رنګ نه کړي، ځکه چې دا وقایه نه لري. او هر ګشت د دې حساسیت زیاتیږي، حتی کله کله داسې کېږي چې مریض نن سر رنګ کې سبا ته ټول بدن شړیږي، دومره حساسیت زیاتیږي. او دوم سوال ده د روغن موی په باره کې، د وېښتان تیل په باره کې ده. تاسو وګورئ هر روغن یا هر غوړ یا هر تیل چې تاسو په وېښتان کې کینی هغه په دې معنی نه چې ستاسو وېښتان رنګ ښه ساتي، جلایش ښه ساتي او حالت ښه ساتي، همغه ستاسو ښه روغن موی د همغه استفاده وکړئ تر څو چې کار ورکړي. او کله چې بیا تغییر پرې راغی کېدای شي تاسو خپل روغن موی تبدیل کړئ. او درېیم سوال دا ده چې مردی قوا دا متاسفانه زمونږ په وطن کې په اشتباهي توګه جلدی پورې تړل شوې ده. دا یو خپل خاص بخش لري سیکسولوژي په نامه یادیږي او متخصصین سته په ټول دنیا کې، په افغانستان کې خلک سته چې ډاکټر صاحبان سته چې په دې بخش کې خپل تحصیلات کوي او دا د هغوی پورې اړه لري، زمونږ پورې اړه نه لري. ګران ورور
ډاکټر صاحب، د ویښتانو د ښکلا لپاره باید څه وشي؟ سلسله نظره
د ویښتانو د ښکلا لپاره باید کوشش وشي چې ویښتان تخریب نشي، یعنی رنګ نه کم استفاده وشي، تونی او هغه مواد، هغه کیمیاوي مواد چې ویښتان حالت بدلوي، خصوصا په خزو کې کله کله نارې هم استفاده کیږي، هغه نه ډډه وشي، او ښه شامپو ورته استفاده وشي، یعنی هغه شامپو چې په سر باندې یعنی یو ښه جلایش ورکړي ویښتان ته، ښه حالت ورکړي. پس د شامپو نه کېدای شي یو ښه کنډیشنر چې د ویښتان د حالت مطابق وي، هغه نه استفاده وشي. او که ډېر ښکلا پسې ګرځنو، پس د مینځل نه کله چې ویښتان نه زیاتلون وي نه وچ وي، په دې حالت کې د یو ښه سیروم نه یا روغه نمونه استفاده وسي. دا د ویښتان ښکلا جوړوي او ویښتان حالت ښه ساتي. او که موی خوره ولري ویښتان، نو موی خوره یا اسپلاتین باید تداوي سي، ځکه چې که ویښتان موی خوره ولري شکنن کیږي، نه پرېږدي چې ویښتان غټ سي او لوګت سي.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې ورستۍ برخه ده، یوازې یو دقیقه وخت لرو. که په دې یو دقیقه کې د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره کومه مشوره لري، نو مهرباني وکړئ.
ویښتان د خدای یو لوی نعمت ده په زیبایي ښکلا کې. باید ویښتان همیشه ښه وساتل سي، یعنی تغذیه باید منظم وسي، استرس باید کم سي، د غیر ضروري دواګان نه ډډه وسي، باډي بلډینګ پروټین نه باید ونه خوړل سي، او د ویښتان د ښکلا لپاره باید همیشه ښه مواد او ښه برندونه انتخاب سي، چې په دې حالت کې د ویښتانو حالت ښه کوي. او که ویښتان په تویدو شروع کوي، نو په هماغه اول وخت کې باید تداوي وسي او تداوي ته دوام ورکړ سي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خپرونه ځانګړې شوې وه ویښتانو د تویدو مخنیوي ته. همدلته د خپرونه به پای ته ورسو. په راتلونکي نیم ساعته خپرونه کې موږ همکاران سټوډیو ته راغلي، او یو ځل بیا مننه کوو د ښکلا او جلدی ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر څخه چې په خپرونه کې له موږ سره یې تر اوسه ملتیا کوله. ډیره مننه ډاکټر
صاحب.
نو دستانو لطاتی هم من د پاتی نیم ساعت خبرونه کی ل جاوید حسن زاده سره ملتیا وکي.
تشکر از شما، خسته نباشین شما و دفتر صاحب محترم. شنونده های عزیز، ساعت 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد و من جاوید حسن زاده همراه با همکارانم